مشي دا مشال ریډیو دے د دوله سبجو په دې خبري غړی کې زبا مجید بابر نه کیلې او سلامونه او منئ د خبرونو لپاره سره منور شاو د ټکنیک په برخه کې را سره نودرا همکاري کوي. روانه خبرونه کې د سر موضوع د بنو جرګه ده چې نن یې درېما او خیرنه ورځ ده. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب را سره هم شته. د خبرونه پر وروستۍ نیمایي کې تاندې هیلې او قانوني لارې ونې دي. خبرونه به هم وړاندې کوو خو له هر څه مخکې خبرونه د بنور شان.
د خبرونو سرټکی نن با په بنو کې د پښتون قومي جرګې په اخیری ورځ په پای کې ګډه اعلامیه خبريږي. د طالبان حکومت په نړیوالو غږ کړی چې په دوی د فشار پر ځای د ورسره همکاري وکړي او په سعودي عرب کې په یوه ورځ یو اتیا کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوه. د خبرونو تفصیل په بنو کې د پښتون قومي جرګې نن دریمه او اخیری ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیه خپریږي. پرون جرګې ته د مشرانو له وینا وروسته یوه کمیټه جوړه شوه چې له سلام مشورو وروسته به د خبرېدو لپاره اعلامیه تیاروي. د دې کمیټه 15 غړي دي چې د بیلابیلو ګوندونو، تحریکونو او سیمو سره تړاو لرونکي کسان پکې شامل دي. دوی به د پښتنو په سیمه کې د وسایلو او مسایلو جاج اخلي او پښتنو ته د ورپېښو کشالو د هواري لپاره به په جرګه کې د شوو مشورو پر رڼا کې اعلامیه تیاروي. دا جرګه د بنو د خېلو په کرکټ ګراوند کې د مارچ په 11مه پیل شوه چې تر 14مه یعنی نن ورځې دوام لري. د جرګې په تالار کې د خوښه 3500 کسانو د ناست لپاره کرسۍ خودل شوې او نږدې هم دومره کسان له تالار بهر موجود دي. دا درې ورځې جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربلل ده او په بلنلیک کې ویلي چې ګډونوال به د پښتنو په سیمو کې د نام نه یو د خلکو د بیکوري او په خپل وسایلو د واک په موضوعاتو خبرې کوي. د پاکستان حکومت افغانانو ته د سلور ورځو لپاره په تورخم او چمن دروازو له پاسپورت او ویزه بغیر وختو اجازه ورکړی ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط مشال لريو ته ویل. دا ګام د ملي امنیت لپاره د وزیر اعظم سلاکار موید یوسف په ځانګړي امر پورته کړل شوی چې تر مخه یې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مه تر 15مه یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د وختو اجازه لري. خو لاغې وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی وي. دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه کې ویلي ټول هغه کسان چې د تورخم او سپین بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولای شي د مارچ تر 15مه په تذکره او پی او آر کارت باندې خپل هیواد ته ستانه شي. سفارت زیاته کړې چې د پاکستاني چارواکو سره یې د پاسپورت او ویزه لازمی کولو په اړه هم خبرې کړې او له هغوی یې د حل غوښتنه کړې ده. د یادونه ده چې په دې ورستیو کې پاکستان افغان مېرمنو، ماشومانو او ناروغانو ته په تذکره او پی او آر کارت د هیواد ته د تګ راتګ اجازه ورکړي وه. خو د پاکستاني چارواکو په وینا د امنیت په خاطر دغه سهولت ختم کړل شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې نور د په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د هیواد له حکومت سره د همکارۍ لار ونیسي. امیر خان متقی دغه سرګندونې پرون د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړې چې د افغانستان په اړه بحث تا ځانګړې شوې وه. نوموړي وویل
خصوصا امریکا او اروپا او هغه هیوادو ته پیغام داد چې په افغانستان کې د شل کال جګړه کړې ده او له جګړې نه کومه نتیجه نه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې دي نور د فشار اپشن نه کاري بلکې د همکاري اپشن نه دی وکاري.
طالبانو د تیر کال په اگست کې د افغانستان واک ترلاسه کړې خو تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. او بل خبر دا چې بخنه غواړم. سعودي عرب وای په یو ورځ یو اتیا مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړل شو. د دغه هیواد دولتي خبری ادارې پرون وویل چې سزا شو کسانو کې قاتلین او د وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي کسان شامل وو. د یادې ادارې په وینا په دې کسانو کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د کسانو ترڅنګ حوثیان هم شامل وو چې د سعودي عرب په مهمو ځایونو د بریدونو پلانونه یې جوړول او دغه هیواد ته یې وسلې وروړلې. داسې ښکاري چې دا په دې وروستیو کلونو کې په سعودي عرب کې په یوه ورځ د مرګ سزا ورکولو تر ټولو لوړه شمېره وي. او بل خبر دا چې روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپلو یورپي سیالانو سره د خبرو پر مهال په یوکرین کې د جګړې ختمولو په اړه دلچسپي نه ده ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د سر خارکیف په خواوشا کې او د یوکرین په یو شمېر نورو مهمو ښارونو کې جګړه زیاته شوې ده. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون او د جرمني چانسلر اولاف شولز پرون له پوتین سره په ګډه ټلیفوني خبرې وکړې چې پکې یې په نوموړي د جنگ ودرولو سمدستي اوربان ته په رضا کېدو ټینګار وکړ. روس د فروری په شپږشته سلیریشته ما په یوکرین یرغل کړي چې پکې تر اوسه په سلګونو خلک وجل شوي او په لکونو نور گاونډي هیوادونو ته کډه شوي دي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبرونو ته زموږ همکار منور شاه وړاندې کول. د خبرونې په لور ورزو د سر خبر درته د سر راپور درته وړاندې کوو. نن په بنو کې د پښتون قومي جرګې درایمه او خیرنه ورځ ده. دا جرګه پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې مخه جوړه جوړه کړې وه چې پکې د پښتنو ته په ورپی خوستون زو د هغې د حل لپاره مشورې وشي. د جرګې ته پوهان، پښتون ملت پال سیاسي مشران، مدني فعالان او د هرې شعبې سره تړلي کسان رابلل شوي ول. زموږ همکار عمر دراز هم په دغه جرګه کې موجود دی. د نننۍ ورځې حال له هغه نه
بنو کې چې کما پښتون قومي جرګه دا نن یې دریمه او اخري ورځ ده. په تیرو دوه ورځو کې دغلته په دغه جرګه کې یو شمېر د چې کوم ګوندونه دي د هغې مشرانو، مدني فعالان او سیاسي او سماجي چې کوم کارکنان دي، فعالان دي او دغه رنګې خزینه میرمنې د مختلفو تحریکونو چې کوم په نمایندګي راغلي دي ویناوې کړې دي. زیاتره دغلته د پښتنو په سیمو کې چې څومره هم مسایل دي، د هرې سیمې چې کوم فعال وي یا سیاستوال وي د خپلې سیمې په اړه هغه سرګندونې کوي. او دغه شانتې د پښتنو په سیمو کې تیرو څلوېښتو کلونو کې جنګ او هغې نه دغه سیمه څومره ځپل شوې ده، ټولې زیاتره ویناوې په دې باندې شوې دي. د پښتنو په سیمو کې په وسایلو باندې زیاتره بحثونه وشول. بیا د هغې دپاره پرون ماښام یوه کمیټي چې کومه جوړه شوه، څومره هم چې سیاسي ګوندونو مشران دي، د تحریکونو مشران دي، هغه یو خواته کښېناستل. پنځه ویشت کسیزه تقریبا یو کمیټي وه چې هغه خپل سفارشات راوړي، د هرې سیمې په اړه مختلف مسایل چې کوم دي په هغې باندې بحث وکړي، په خپل منځ کې سلام مشوره وکړي، هغې نه پس بیا یوه اعلامیه جوړه کړي.
نن د پاره څه د جرګې څه پروګرام دی؟ نن به څه کیږي؟
نن د پاره هم دغه دی چې هغه جرګه مسلسل روانه ده، ویناوې به هم کیږي. هغه لس بجې نه پس بجې کم دی خپلې ویناوې یو ځل بیا دوام ولري. خو چې خصوصي نن دغه دی چې کومه کمیټي جوړه شوې ده، هغه بحثونه شپې شوي دي، تر شپې نه وخته پورې هغه ناست وو. هغه یا په ډاګه کړي نه دي دوی اعلامیه یا جاری کړي نه ده. نو څه ټایم هم کېدی شي چې دوی بیا هغه اعلامیه جاري کړي، خو زما په خیال چې هغه به مازیګر چېرته ناوخته دغه اعلامیه جاري کیږي، تر هغې پورې چې کوم ویناوال پاتې شوي دي، مختلف سیاسي ګوندونو، مدني فعالان، داسې ډېر خلک راغلي دي. نو دا کم خلکو چې ویناوې پاتې شوي دي هغه به خپلې ویناوې پوره کوي. هغې نه پس په سایډ کې دغه پراسیز هم چې کوم دی روان دی، هغه شروع دی چې دغه کومه اعلامیه دی هغه جاري جوړه کړي، او هغې نه پس به بیا په د ورځې په وروستیو کې هغه اعلامیه چې کومه دی هغه جاري کړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
R A D I O.
مشال ریډیو ته وګی. د خیبر ضلع انتظامی چارواکو ویلی د مارچ په 12مه نیټه په تورخم کې ایثار شو افغان وګړو ته د پاسپورت او ویزې پرته، یعنی یوازې په تذکره او په پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړل شوه. چارواکو په وینا دا سهولت به یوازې د مارچ تر 15مه نیټې پورې وي او له هغې وروسته به بیا بغیر له پاسپورټ او ویزې څوک هم افغانستان اوړېدو ته نه پرېږدي. بلخوا افغان وګړي وایي ناروغان، ماشومان او مېرمنې په تورخم کې له ډېر مشکل سره مخ کیږي او د افغانستان هر تن دا اوس نه لري چې پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ وکړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری نه اورو.
د مارچ په 12مه نیټه په تورخم دروازه ایثار شو په سلګونه افغان وګړو ته په تذکره او پی او آر کارت باندې افغانستان ته د اوړېدو اجازه ورکړل شوه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه اسانتیا یوازې 15 مارچ پورې ورکړې او له دې وروسته به افغان وګړي د پاکستان او افغانستان ترمنځ یوازې په پاسپورټ او ویزه باندې تګ راتګ کولی شي. په تورخم کې افغان وګړو ته بینر هم ولګول شوې چې پاغي لیکلي نور په تذکره په تورخم پاکستان افغانستان ته څوک نشي اوخته. په تورخم دروازه افغانستان ته تلونکی یو افغان وګړی سبحان الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان حکومت د دغه ګام اخیستو له امله ډیر مشکل سره مخ شول.
دا دویم ورځ د ډیر زیات مشکلات دي. تورخم کې ته په ماجر کارت باندې نه پرېږدي او په تذکرم نه پرېږدي او ډیر زیات تکلیف دی. هلته سیاسر هم ولاړې وي، سړیم وي، ماشومان هم وي، ډیر تکلیف کې مسافر ډیر زیات دی. هلته ولاړې په گیټ کې ولاړې وي، دیخوا هم ولاړې، اډه کې هم ناست دي. بیماران هو یو حد ته وي، څوک د کینسر بیماری، څوک د سوي، څوک د سوي. او موږ حکومت ته دا خواست دی چې دا په پی او آر کارت باندې پرېږدي، ماجر کارت او په تذکرو هر څه باندې موږ ته هر څه ټیک کړي. ډیر زیات خوشحال شو اوس چې پرې خپل موجود وخت کې خو پرېښي دي. ټول عمر ته موږ له داسې موږ به ډېر خوشحال نو ورځې خود موږ له پکار دی چې ټول عمر ته داسې کولو پرېږدي.
یو بل افغان وګړی خان محمد وایي ماشومه د علاج لپاره پیښور ته وړې وه خو اوس بیرته په تورخم افغانستان ته ستنېږي. دی وایي په کار د اسانی ورته پیدا کړل شي.
د دې دوه پرېشنه شوي وو، دا د تالو درېیم پرېشن پاتې وو. د دې نوم دی سادیا، عمر یې 9 کاله دی. هغه 13 جمعه مې راوستې او بیرته واپس بیا مه پاسپورټ در سره یې او ویزه یې نو راتلی شي او چې پاسپورټ او ویزه نه شي راتلی ورور دې خوا نه مخکې به په کارت تذکیره باندې تلو. اوس مطلب تذکیره او کارت نه منی، دومره مشکل لور چې هغه ورځ زه د هغې خوا نه راتلم. څلور 15 سره ګاډي کې ناست وو چې راغلی هم د سار نه او ټوله ورځ مې تېره شوه پرې نه خودم تذکیره در سره او کارت دې را سره. نن په کار دا چې ټول عمر ته یو ورځ دا خو د یو ورځ مشکل نه دی وروره. داسې به چې داسې کسان به چې د هغه وروره دلته بیمار راوستې والا مشکل دی وروره ډېر زیات.
د خیبر یو انتظامی چارواکي چې خپل نوم او غږ خپرول نه غوښتل د مارچ په 12مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په تذکره او پی او آر کارت سره په تګ راتګ دا بندیز د پاکستان نیشنل سیکیورټی اډوایزر موید یوسف په امر لګول شوی او دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی. په دې وروستو کې افغان ناروغانو، میرمنو، ماشومانو ته یوازې په تذکره او پی او آر کارت باندې د تګ راتګ نرمي ورکړل شوی وا چې اوس دا سہولت ختم شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تاندی هیلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال ریډیو نه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی مردان سپورټس کمپلیکس کې په کولاو میدان کې د زنانو په لوبو بندیز لګولې شوې ده. ځایي مذهبي مشرانو د دې لوبو مخالفت کړی دی او دای د اسلام مذهب په ضد پر لیدي. په دې اړه د مردان د لوبو محکمې چارواکو سره لوزنامه هم لاسلیک کړې ده چې د ودانو او دیوالونو دننه به یوازې د زنانو لوبو کولو شي کېدای شي او دې کې به نارینو ته د ورتګ اجازه نه وي. په دې اړه پیښور نه د شبیر احمد جان راپور ورو.
د مارچ پر سمه مردان سپورټس کمپلیکس کې د لوبو محکمې لخوا د جنکو درې ورځنۍ لوبو تابعه شوې وه. ولې په 12مه نیټه د جمعې په ورځ د ځایي مذهبي ډلو مشرانو لخوا اول احتجاج او بیا هم د غوی د فشار ورستو دغه لوبې ودرول شوې او د مردان د لوبو محکمې سره په دې اړه یو اعلاننامه دوی لاسلیک کړه چې مشال ریډیو سره کاپی هم شریکه شوې ده. پکې ویل شوی دی چې د جنکو لوبې به د ودانې او چار دیوارې دننه کولی شي. د مردان سپورټس کمپلیکس مشرانو چا سره چې دغه اعلاننامه شوې ده مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خبرو کولو په دې هغله اجازه نشته دی. ول د مردان د لوبو محکمې مشر جمشید بلوچ سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي او دوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. بیا د مردان ډیپټی کمشنر عارف الله حبیب مشال لیډو ته وویل چې دغه لوزنامې هیڅ قانوني حیثیت نشته دی او چا چې مخالفت کړی دی د هغوی پر ضد اف آی آر هم درج شوی دی او زر به ونیسي. بلخوا د خیبر پختونخوا د لوبو محکمې مشر خالد خان وینا ده چې دوی د نارینه او زنانو لپاره برابر او یو شان مقو باندې باور لري او د زنانو چې څومره هم لوبې دي تب په خپل وخت او نیټه کولی شي. مردان کې د زنانو د حقونو او پاسنفی مساواتو کارکون کې رفاقت بیگم وایي چې دا د هر یو پاکستانی وګړي بنیادی او آئینی حق دی او آئین او قانون د دې خبرې اجازه دوی ته ورکړ دی. خو دې ټولنه کې نارینه زنانو ته یو خو خپل بنیادی آئینی حقونه نه ورکوي نو بل هغه د هغوی د دې حقونو مخالفت هم کوي. دا پامل دا چې د لسم مارچ نه تر دولسم مارچ پورې دغه لوبې اعلان شوې وي. کوم کسانو چې د دې مخالفت کړی هغه کسان د ډیپټی کمشنر په وینا پټ شوی دی. خو دوی وایي فرضت به کاروي خامخا کوي. دا په داسې حال کې د جنکو د لوبې ودرول شوی دی چې اتم مارچ د پاکستان په شمول ټوله نړۍ کې د زنانو د حقونو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېږي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوریوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د لادرک کسانو پاړه حکومتي کمیشن اسلام آباد های کورټ ته راپور وړاندې کړی دی. په دې راپور کې راغلی د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې راهیسې 8,603 وګړي لادرک وو چې 3,240 کسان پکې موندل شوي او خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا چې پاتې لادرک کسان چیرته دي او کمیشن یې د منظورو لپاره څه هڅې کړي دي په دغه اړه تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د لادرک کسانو پاړه د حکومتي کمیشن رجسٹرار د مارچ په 11 اسلام آباد های کورټ ته وړاندې کړل شوی یو راپور کې ویلي چې د لادرک کسانو دریمه برخه خپل کورونو ته ستانه شوی دي او د پاتو د منډلو لپاره هلې ځلې روان دي. د راپور تر مخه 1550 کسان د ریاستی ادارو په تحویل کې دي او د کمیشن لخوا وخت په وخت د وینا باوجود کمیشن ته په لاس نه دي ورکړل شوی. دغه اړه بیگا مشال لیډو سر په خبرو کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک ویل چې کمیشن خپل ذمہواري په سمه توګه نه پوره کوي او د لادرک کسانو معاملې ورځ تر ورځ نوره پیچلې کیږي. نو موړې زیاتوي
د کمیشن مشر چې هغه کافي متنازع سړی دی جسٹس جاوید اقبال او د کمیشن دا کار چې تر اوسه پورې کوم طریقې سره روان دي. مثلا دی وی چې دوه نمبر د دې چې کوم تعداد یادې د خلکو هغه تعداد کې او چې کوم نور داسې ګروپونه دي مثلا پښتون تحفظ موومنٹ ته مثلا وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز ده هغه چې کوم تعداد او شمیره یادې هغه کې ډېر فرق ده ډېر زیات دي. داسې کې چې دوی چې فلانکیا کس ورک شو فلانکیا کس ریکور شو نور دې څه داسې تفصیل ور سره نه ورکوي چې دا چا ورک کړی چرته ورک شوی ولی ورک شوی یعنی هغې تحقیقات په څوک کوي په کومه طریقې به کېږي د هغې شاته څوک ملوث دي په هغه ورکېدو کې هغې باندې هېڅ د کمیشن څخه کار یا څه کیسه یا خبره نشته ده.
د لادرکه کسانو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اثر من الله ویل چې له لومړیو ثبوتونو نه څرګندېږي چې کمیشن د خپلو ذمهوارو په پوره کولو کې ناکامه شوی دی او بس د یوې ډاکخانې کردار لوبوي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د بیلابیلو برخو نه ګڼ شمېر کسان لا درک دي او د دوی د خپلو خپلوانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه هم شوي دي. له شمالي وزیرستان د صوبې د اسمبلی استازي میر کلام وزیر وایي چې کمیشن کره معلومات نه خپروي او د کومو کسانو د موندلو ادعاوې چې کوي سمې نه دي.
د دې د خوانه وخت په وخت هم څومره مشمره کول کېږي هغه اکثر هم په ډېر وارونو دوی غلطه پیش کړې ده ولس ته. نو زه دا وایم په دې خبره کې شک دی چې دوی وایي چې مونږ به اته زره پوره کسان دي په دې کې درې زره مونږ را خلاص کړي دي کورونو ته مو لیږلي دي. دا درې زره کسان چې کم دي د دوی سره داسې ډیټا او داسې دا د اوسه پورې پبلک ته دوی نه دی را ایستلی چې خلک بالکل ووایي چې او دا خلک راغلی دی. مونږ هم د دې علاقې یو د وطن یو په خاصه توګه د وزیرستانونو نه ډیر خلک به تر به دارا کدی یا د قبایلی علاقې نه
په دغه اړه مو د کمیشن د دریز معلومولو لپاره د کمیشن د سکرتر فرید خان سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه څه جواب را نه کړ. لدې وړاندې حکومتي او امنیتي چارواکو ویلي وو چې کېدی شي په لادرکه کسانو کې ځنې د وسلوالو ډلو سره ملګري شوي وي او افغانستان ته اوړېدلې وي. د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د لادرکه کسانو د بیا موندلو لپاره د کمیشن جوړ کړی وو چې مشري د سپریم کورټ پخوانی قاضي جاوید اقبال کوي. اسلام آباد های کورټ ته په وړاندې کړل شوی راپور کې راغلی چې کمیشن تر اوسه د 8,403 لادرکه کسانو څخه د 6,214 وګړو مقدمه هواري کړې دي او د 2,290 کسانو څخه پلټنې روانې دي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منځ به غوته ورکو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال لري ته وګي اوبدل کو حزب اختلاف غوندونو د وزیر اعظم عمران خان په هغه اعلان سخت نیوکه کړي چې پکې نوموړي په قومي سملای کې د عدم اعتماد په تحریک درای ورکول په ورځ نه یو ورځ وړاندې د اسلام په د اسلام آباد په ډی چوک کې خپل پلویانو ته د جلسې کول ویل دي. حکومت مخالف غوندونه وایي چې د تحریک انصاف غړي اسلام آباد ته د جلسې لپاره ځي نو کېدای شي چې پاکستان جمهوریت تحریک کې شامل غوندونه او نور حکومت مخالف غوندونه هم خپل غړي اسلام آباد ته راولي. بلخوا سیرون کی وای د پاکستان تحریک انصاف لخوا په اسلام آباد کې جلسې مخه په اختلاف او اسټابلیشمنت دواړو باندې فشار چول دي. تفصیل غلام غوسره کوي.
په قومي اسمبلی کې په وزیر اعظم عمران خان د عدم اعتماد په تحریک د رایو ورکولو پر مهال د اسلام آباد په ډی چوک کې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د خپل ګوند د پلویانو د جلسې کولو د اعلان وروسته د پاکستان تحریک انصاف کارکونانو او د قومي اسمبلی غړو اسلام آباد ته د تګ تیاریانې پیل کړې دي. که څه هم د حزب اختلاف ګوندونو د وزیر اعظم په دې اعلان نیوکې کړې دي، خو د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی وایي د حکومت کولو ترڅنګ سیاسي هلې ځلې دوی د یو سیاسي ګوند په حیث کوي او د وزیر اعظم د فیصلې وروسته یې د اسلام آباد د جلسې لپاره هلې ځلې توندې کړې دي.
عمران خان وزیر اعظم دی، خو د پارټي چیرمین هم دی. دیر کی جلسہ وشوا، په کوواڑ کی جلسہ وشوا، په هر ځای کې عمران خان جلسے وکړي. که په اسلام آباد کې جلسہ کوي نو په دې باندې چا څه اعتراض کیدی شي؟ د حکومت یو بم غیر قانوني غیر آئینی اقدام نه وي، ټول د آئین او د قانون په دایره کې دننه به وي او سیاسي جلسے باندې هیڅ قسم پابندی نشته. نه چرته مارشل لا لګېدلې ده او نه چې کوم دی کنه په جلسو جلوسونو بندیز لګېدلې. موږ به خپل شومنټ کوو. د دې لپاره نننم زما په اجره باندې تقریبا د 2.5 سو د ادارانو اجلاس وشو چې پاغې کې کونسلران، پاکي چیرمینان، پاکي قومي مشران، پاکي د پارټي او د اداران شامل وو. ان شاء الله هغه عہد وکړو چې عمران خان کلم وینو موږ به په دې پروګرام کې بھرپور شرکت کوو.
په پاکستان جمهوری تحریک کې د شامل ګوند جمعیت علماء اسلام پی ویان جلیل جان وایي په کار د حکومت په قومي اسمبلی کې د ننه د عدم اعتماد په لړ کې خپلې هلې ځلې جاری وساتي او که په رښتیا دوی اسلام آباد ته په ګڼ شمیر کې خپل کارکونان هم راغواړي نو کېدای شي په پاکستان جمهوری تحریک کې شامل ګوندونه هم اسلام آباد ته خپل پلویان راوبلي.
نو په دې دوران کې پی ڈی ایم هم دا فیصله وکړي چې موږ هم خلک راغواړو. نو دا خبره بیا چرته وځي؟ دا ووټ آف نو کانفیډنس د یو داغې نه یو ورځ مخکې خلک جمع کول دا ملک خانه جنگ طرف ته لیږل دي. عوام خو پی ڈی ایم لاره د اعتماد لاره نشي سارولی. دا خو آئین او قانون مطابق که چا سره اکثریت وي هغه به د ووټ آف نو کانفیډنس کامیاب شي. نو په دې حواله باندې د عمران خان چې کوم بیانونه ورکوي، حکم د هغې رویه ده، کم داغه لینگویج دے، کم داغه گفتگو دے، اغا نا اندازہ لگی چې دے د عدم اعتماد په حوالہ ناکام شوی دے. ملګری داغه سره تعامل نه کوي.
د سیاسي چارو پوهان وایي د عدم اعتماد د تحریک په لړ کې وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د جلسې د لاري په حزب اختلاف او استابلیشمنت فشار اچول غواړي. خبریال او سیرونکې محمود جان بابر نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه، نو په جواب کې هغه وویل
یو ایم این اے چکم دے اغه حیثیت چکم دے دا اغه حیثیت د یونیم لک دو لک درې لک کسانو د نماینده دی. نو چې د سر به سمره ډیر ایم این اے زی نو اغه ټول د دا خلک دي کنه د دې د خلکو دروستو اغه نشته. خو د عمران خان زما خپل ذاتی خیال دا دی چې کوشش کوي چې اپوزیشن هم دبو کی یو نوې صورتحال هم دلته داسې جوړ کی او ټول پاکستان ته هغه خلکو له کوم وی چې ځنی وټل شي یو ممکنه هغه ټول له یو پیغام ورکړي چې زما قوت لا ختم شوی نه دی.
په پیښور کې خبریال او سیرونکې شمیم شاهد وایي وزیر اعظم عمران خان دا محل په خپل ګوند کې د نه هم د اختلافاتو سره مخ دی او د استابلیشمنت لاړه د هغه د مرستي نه کولو په وجه هم د فشار سره مخ دی او غواړي چې د جلسو جلوسونو د لارې په دې صورتحال قابو عمومي.
وزیر اعظم عمران خان د خپل اتحادیانو په رضا کولو کې لکه پی ایم ایل کاپ او متحده قومی موومنت او داشن زنی آزاد د دوی په رضا کولو کې د ناکام شوی دی او دغه شان کتا سو ګورې نه د سره چې کم د سیول ملټری اسټابلیشمنت حمایت او هغه هم د لاس اور کړی ده. کادم اعتماد کامیاب شو کامیاب نشي خود د حکومت او ډیر زیات د مشکلاتو سره مخ دی. د تم پته لګیدلې ده، د ملګرو تم پته لګیدلې نه دغه شان دی د دړکې کوي او په سو طریقه باندې د کوشش کوي چې اوس د سیول ملټری اسټابلیشمنت بلیک میل کی او هغه دې ته تیار کی او هغه په دې باندې مجبور کی چې د حمایت کی.
یاد دی وی چې وزیر اعظم عمران خان د مارچ په 11مه نیټه د کوزدیر تیمرګری په جلسه کې د هغه په ضد د عدم اعتماد لپاره د آصف علي زرداری، مولانا فضل الرحمن او شاباز شریف لخوا د حزب اختلاف د ګوندونو رایوزی کولو او د هغه د ګوند د غړو او د هغه د حکومت د متحدانو سره د تماس نیولو په سر سختي نیوکې کړې وې او هغه په دغه مهال دا اعلان کړی و چې د عدم اعتماد نه یو ورځ وړاندې به هغوی په ډی چوک اسلام آباد کې یوه لویه جلسه کوي.
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خپرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خپرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
اور دن کو تاسو مشال لري ته وګي درنګ سات کې پښتونخوا کې 12 بجې کې دن کې دي د خبرونو لنډیز د منور شانه ورو
په بنو کې د پښتون قامي جرګې نن دریمه او اخري ورځ ده چې په پای کې به یې ګډه اعلامیا خبرېږي. پرون جرګې ته د مشرانو وینا ورسته یو 25 کسیزه کمیټه د اعلامیه جوړولو لپاره ټاکل شوې ده. دا درې ورځنۍ جرګه چې د بنو د میراخېلو په کرکټ لوبغالي کې د مارچ په 11مه پیل شوې او تر 13مه به دوام لري پښتونخوا ملي عوامي ګوند وربللې ده. د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پرون مشالې ویل چې پاکستان کې سار افغانان د مارچ له 12مه تر 15مه یوازې په تذکره او پی او آر کارډ باندې افغانستان ته د وتلو اجازه لري، خو له هغې وروسته به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزه لازمي وي. دا راز په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه ویلي ټول هغه کسان چې د تورخم وسیل بولدک په دروازو کې بند پاتې دي کولی شي د مارچ تر 15مه په تذکره او پی او آر کارډ باندې خپل هیواد ته ستانه شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له نړیوالو وغوښتل چې نور دې په افغانستان له فشارونو لاس واخلي او د دې هیواد د حکومت سره د همکارۍ لاره ونیسي. امیر خان متقی دغه څرګندونې پرون د ترکی په انتالیا کې د ډیپلوماټیک فورم په نوم هغه غونډه کې وکړه چې د افغانستان په اړه بحث ځانګړی شوی و. طالبانو د تیر کال په اګست کې د افغانستان واک ترلاسه کړی خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. سعودي عرب وایي په یوه ورځ یې 1 مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه. د دغه هیواد دولتي خبري ادارې پرون وویل چې په دې کسانو کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو د کسانو ترڅنګ حوثیان هم شامل وو. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل یورپی سیالانو سره د خبرو پر مهال په یوکرين کې د جګړې ختمولو په اړه دلچسپي نه ده ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د سار خار کیف په خواو شا کې او د یوکرين په یو شمېر نورو مهمو خارونو کې جګړه زیاته شوې ده.
او زموږ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او خبرونه درتازه د خبرونو لنډیز درتازه موږ همکار منور شاو وړاندې کوو. درته ونی د خبرونه تاندې هلی وړاندې کوو. هر ونی د خبرونه زموږ همکار فرخنده اسد برابرې نورادي چې وورو تاندې هلی
تاندې هلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال ریډیو اونیزه خبرونه
پوتان دهلی پروگرام کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروگرام کې موږ د ناموسي وژنو ته پیښو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. را سره اوسئ. اوریدونکو په پاکستان کې پر ښځو د تشدد د مخنیوي پر قوانینو کې یو د غیرت یا پت په نوم د وژنو د مخنیوي قانون هم دی. پر دغه قانون له هغې وروسته 13 میاشت بحث پیل شو چې کله د فروری پر 14مه د لاهور های کورټ د ملتان څانګې یو عدالت د کندیل بلوچ د وژنې په تور د هغې د ورور محمد وسیم د عمر قید سزا ختمه کړه او د هغه د خوشي کولو امر یې وکړ. له دغې وروسته 13 میاشت محمد وسیم خوشي شو. له پېښوره د ښځو د حقونو یو کارکونکې شاهدا شاه وای پر خزو د تشدد د مخنیوي او یا د غیرت په نوم د وژنو د پیښو خلاف یوازې قوانین جوړول ضروری نه ده، بلکې د دغې په پوره ډول عملي کولو ته هم باید زیات پام وشي.
د کندیل بلوچ چې مونږ دے کے چه کچھ سمر گیپس تھی پا لاس کے ذکر چه عدالت خوب ہم آغا دغا اخلی فیصلہ چکم دے آغا مخیتا پا ڈاکیمنٹس کی وی نو آغا ڈاکیمنٹس کے مزید قانون سمول اس زمزمون کار دے او پکار دے چه خزی اغی دے پارا آواز اچت کی ایڈوکیسی او کی.
کندیل بلوچ تا پاکستان یو ماڈل و دا آغی خپل نم فوزیا آزم بو چه پا کندیل بلوچ مشهور و د ملتان اوسیدونکو وا. هغه په ټولنیزو شبکو په زرګونه مینوال لرل، په ټولنیزو رسنیو فعال وو او اکثره به خپلې ویډیوګانې شریکولې. اوریدونکو کو دا شان مو خیبر پختونخوا ته راشو. نو د فبرورۍ په 19مه د مردان ضلع په شیرګړ کې یو ورور خپل خور او هغه تن په ډزو وجل چې د پولیسو تر مخه دغه تن غوښتل د دغې ښځې چې کونډه شوې وه ورسره واده وکړي. پولیس وایي دغه د غیرت یا پت په نوم د وژنو یوه پیښه وه. دی وړاندې هم د فبرورۍ په لومړۍ او دوو اونیو کې یوازې په سواد ضلع کې د غیرت یا پت په نوم وژنو کې شپږ تنه وژل شول. په سواد کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک وایي
سکالې زموږ سره دا 15 کیسز خو جستا خبره صحیح ده. بالکل ټوټل 6 کیسز زموږ سره ریپورټډ دي. دیکھیے یو نارینه دی او 15 زنانه دي چې دا کیسز شوی ده اونر کلینګ. خو پولیس په FIR کې بیا هم لکه 302 دفعه لګولې ده، 311 312 کم چې اونر کرائمز د فیدی نو هغه نه دی لګولی، ځکه چې بیا پای کې سټیټ پارټی شي او پای کې بیا روغ اصول چې درو دا نه کیږي. خو پولیس هم بیا راکه 302 پکې ولګی چې لکه راضی نامې او دا پکې کېدې شي.
اوریدونکو بل خوا تیره میاشت اسلام آباد یو عدالت د پاکستان دی پخوانی ډیپلوماټ تلور نور مقدم د وژنې په قضیه کې تورن تن ظاهر جعفر ته د مرګ سزا واوروله. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت جج عطا ربانی د فبرورۍ په 23مه په خپل فیصله کې وویل چې شواهد او خودلې چې ظاهر جعفر نور مقدم وژلی و. بل خوا جعفر پر ځان نه لګیدلی تورا انکار کوي. عدالت په خپل فیصله کې له ظاهر جعفر سره د مرستې په تور د د دوو نوکرانو ته هم د لسو کلونو د بند سزا ورغولې ده. 20 کلنه نور مقدم د 2020 کال د جولای پر 6مه وژل شوی و. پولیسو د هغې پخوانی ملګری ظاهر جعفر د هغې د وژنې په تور نیولی وو. په هغه وخت کې د اسلام آباد پولیسو په خپل رپورټ کې تور پورې کړی وو چې ظاهر جعفر په خپل کور کې له نور مقدم اثر پرې کړی وو، خو ظاهر جعفر دغه تورونه ردوي. له دغه وروسته د غیرت په نوم د وژنو او د دې د مخنیوي پر قوانینو هم خبری روان دي. لسوات نه د ښځو د حقونو یو کارکونکي نیلم رحیم وای کله چې په 2014 کال کې د کندیل بلوچ د وژنې پیښه وشوه نو د هغې وروسته د پاکستان حکومت د غیرت په نوم د وژنو خلاف په قانون کې بدلون وکړ. نوموړی په سوات کې د ناموسي وژنو د پیښو په اړه وایي
قانون کی تبدیلی اور مدعی پر چاوا اونر کی مدعی بچے چاوا قتل کرے آگ کس بچے سمپل دا قتل دا پہن گوالا دا اونر کے پہن گوالا ہمنا پخم کو کتو ہرا لا اس بات نے رپورٹ کی خاص طور پر کم مطلب تحقیان یا ہوں پر دے خبر بانی سنسٹائز شو دے کی کم نے آنر کلنگ رپورٹ ان کی دے اشور و شو لگا دا پر سیز پر پوختنو کی دریر بیا تشکا پر کی خوچو ان کی دادی سی یو سبجیکٹ تے چکدے باندے پختان خبری کول نا واری آگا کچھ چرتا آنر کلنگ زن شکنا خو آگو ہوئے چنا لکا پدے باندے دا جمع دے عزت خبر دا جمع دے کور خبر دا نو پدے باندے آگو باہر تا داختل خبر نا باتی زیاد خوش اردا کی کی چھ لکا بس نوی چھ داختو یا خوک شوا یا مطلب جا رو پورا لو یا بیتا تسمرنگو لور کریشی چھ سوسائیڈ دے کرن بهر کین رو باتی خاص زونو هایلایت کی دی رپورٹ کی دی نو دا خبره دا درې سرګای چې لکوي تر چې کمی او ته ریلی و ملاوی ګین تاسو ته ملاوی بل لري چې لکه خلکو ته دا هم پته لګی چې د دې سزا شته کو مطلب دا چاو کو ماغا چې دې ماغا ته جیلون کیږي هغه ته سزا ملاوی کی او دا شته چې لکه د دې روک تام نه پاره لیکیا دي
او نیلم دا سی سوا شمیری شتا تا اوسرا کملکن یا د سواد په لحاظ سره مونږ ګورو چې سومرا واقعیت شو د انر کلینګ خاص کر
ایگزیکټ شمیره خو اثر نه په خلک چې مطلب په دې آیډی په دې پیرو هفته کې زموږ نه دې دا څه نور کې مو چې زموږ خو ما د نظر چې دې د تیری هفته چې دې نو واقعیت تیر شو کړي چې دې سیزن کې دې رپورت کې دې دې کې څه نه دې چې دې چا نه رپورت کې دې او هغه دې رپورت مې د دې ریموټ ایریا چې دا وایا ایکسس نه بس یا غسیز د بانکي نو هغه ریپورت مې کوم چې ریپورت کې
ښه 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 او تاسو په خپل خبرو کې ذکر وکړ کنه چې په داس واقعیت کې اوس ریاست چین او هغه دغه مودي نو داس کیسز لکه مخته تللی دي یا پکې ملزمانو ته سزاګانې شوې دي
بالکل او دې داس چې لکه چې زمونږ چې قانون لکه کمپلیکیټډ نو چې دې زمونږ قانون دې پیچیده او لکه بل لاړې چې چونکې گواہ ته څوک تیار نه وي کنه مطلب دا چې څنګه نو بعض اوقات چې نو هغه څوک چې هیڅ چا کې قتل کړي هغه په کې بری هم شي خو دا چې پکې هم بالکل کیسونه شته چې هغه ته پکې سزا نه شي.
د پاکستان سپریم کورٹ وکیل دور عالم خان وای باید ریاست ته غیرت یا پد پونو وجنو کې د قانون عملی کولو ته زیات پام وکړي.
بل شکی رول اف لا چې د افغانستان اوس رول اف لا مطلب دی هغه د دې چور سره په تعلق کې زمونږ بل شکی ټوټي مطلب کې جوړ شو یو چې د حاکم دا ظالم دا مضبوط دي د دولت په بنیاد باندې یو چې د غری دی غری دی سوچ دا یې غشرو چې بل سوچ دے کی دا یو غلط سوچ دے چې د انٹرٹینمنٹ نوم چې دی هغه فیمیل کور کړ او دا هغه جسټیفیکیشن هغه دا چې حضرت آدم علیه السلام چې کله پیدا شو هغه ته د انٹرٹینمنٹ یا هغه د خوشحالۍ لپاره چې دی بیاوا پیدا شو دی هغه هغه جسټیفیکیشن ور کوي او فیمیل کار نه کوي ورته چې دا وی خو مختلف کردارونه دي نو هغه طرف ته مونږ نه کړی کی او همیشه دو طبقی دی یو تخکاری وی او یو تجدی خکار وی نمونگا پا معاشرہ کی چی سو پوری تاوشے چلے گی بل چی دی نمونگا معاشرہ کی دائے غدی چی عمی چلے قانون پلاس کے آخر تک قانون ماتول چی دی دی سارا چی دی معاشرہ کی دا شے حالا جوکشوی دی چی دا روز لابدہی داغا تڑی کی چی کم پڑے پا ازان تا دوی آئی پی پروٹوکول اے ہو کی یا چی دی قانون پلاس کی والی یا قانون دا پلاس کی چی
تاسو مشال راډیو ته وګورئ
ل 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
اوریدونکو موږ په دې پروګرام کې د ناموسي وجرو د پیښو د مخنیوي پر قانون تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان پارلیمان د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د ناموسي وژنو خلاف قانون منزور کړی و. په دې قانون کې ویل شوی چې متاثره کورنۍ یوازې هغه مهال مجرم معاف کولی شي چې هغه ته د 500 سزا وشو او د معافۍ باوجود به هم مجرم 2.5 کاله د بند سزا تیروي. موږ پر دغه قانون د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د ریټایر سیشن جج سجاد انور سره هم خبرې کړې دي او له هغه نه مو پوښتلي چې آیا د ناموسي وژنو په پیښو کې قانون په پوره ډول عملي کیږي کنا؟
نو اکثر پدې کې خو تاسو چې لږ تاسو په دغه چې دا خو یونیورسل یو لاره چې بینیفیټ اف داوټ چې هم دې دټ کوست ټو دی اکیوزډ ملزم ته کېږي. او بیا زمونږ د لا انفورسمنت ایجنسی یعنی چې کومې دي زمونږ انویسټیګیټینګ ایجنسی چې کومه ده هغه تاریخ ټریننګ یا خپل سیستمستا موږ سره داسې ماډرن اکوپمنټس نشته چې دا هغه په بیسز باندې موږ دا هغه اکسټو کو دا هغه د فټاغ فینګر پرنټس ته لکه ایون دا دلته دی پولیس تاسو سو پیرې او ویری شول دا لاره په خپل او تر ما کلاس د پولیس سره واښته چې په دې تو ګوره تاسو سره خو دا ټیکنالوژي دلته اویلیبل ده په دې ملک په اور کی دمون لري باټري د اف اس ال فورنسک ساينس لیبورټري په تاسو مې را باندې دا وایي چې دا کوم ځای کې چې لکه لاوش ولا یا داسې مرډر وشو په کوم کې کوم هغه کې یو سړی فینګر پرنټ راواله دا هغه د راو کې چې آیا دا سړی واقعي ګناګار دی که ګناګار نه دی
او سجاد انور صدیقی دا سه واقعیات وی کنه د غیرت پنوم د وژنو باره کې خبره کوم چې کورونو کې دننه کیږي نو د دې باره کې بیا څنګه معلومات راټول کړل شي
دلته کو څو پته چې اکثر دا خلک چې کم دیني اوازې کورونو کې چې اکثر اویزان دي کې او بیا وځو چې خودکشي او په خودکشي په لور خو دا لري تر ماس کې سم پرابلم پد تاسو په کور کې وسه پرابلم دا نه څنګه شول نه خودکشي کو نه دا ولا دا رنګ ولا ورکی
او دې کې دا د دې اونر کلینګ کې دا دوه دفې چې دوی یادې کنه 311 او 312 چې لکه د دې باندې خلک ډیر کم خبر دی یادا سي دا کوم ته لیکت دي تشریح وکړه
نو تاسو دا چې لږه دا کوم د فریج په دی نه ځای کنه او دا دي چې د دې د اونر کلینګ چې تم دې نو فدی کې راځي نه امنه کی دا کمپاوند دی بل نه دی مال راځي خو کمپاوند دی بل دی کنه خو دا کمپاوند دی بل نه دی دا چې په اونر کلینګ کې چې موږ څومره ما هاي کوټه موږ دلی او موږ د دې چې د پاتې راځي نه مو کړ نه هاي کوټه هم ایبل راځي نه امنه مې هي چې موږ پکا هغه چې زول کې موږ راځي نه امنه مې
او یو بل ته پوس کوم پولیس زمونګه پولیس چې دی دا سمره د دې خبرو باره کې دا غیرت پنوم وجه نشي دی د باره کې سمره سنسټیو دی یا سمره پوهه دی په قانون باندې
بالکل سنسټیو نه پولیس خو دې نو سیریس هغه څه به تاسو ته ویری ویری فرینګ هغه خو بس کوشش دی چې هران وي دی هیر او هان وي دی هاونز کنه هغه خو یو خپل دی مال خوشالي نو بل خو مړی وال خوشالي په خوشالي او دې ټون کیر دا چې هغه بلې دې له پکار دار کې له چې تاسو لا ګریجویټي اف شوګان پر دې په لیلا افسر دې تلګه دغه واره په انویسټیګیشن سایټ باندې چې هغه ټول په انویسټیګیشن باندې کوي او انویسټیګیشن کول چې دلته کې هغه شانتي د پخوانی زمانه هغه چې جوګان دي داړه چې هغه بالکل ته په خوده باندې باور وکړي په معنا نه یو نه کې اعتراف نارکوټکس متعلق هغه دلته کې دی یو خپل یو درکړی آی ایکس یو ته ما راغلا ته به مې د آی ایکس څخه بلای او په پولیس رولز کې نشته دا روز یې د انویسټیګیشن هډ کانسټیبل دی
تاندې هیلې
او ستړي مسې تاسو د قانوني لاري په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ زه بوریوال کاکړ مو د قربا په ایس هر کلی کوم په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو د خبرونې به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي خو د پایل په څوخ پرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 اویم کال کې جوړ شوی او تر اوسه په ملک کې عملی دی په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوری اساس په اړه اوریدل وي په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه وو، په دوی کې مهم کوم هغه دي، او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسول کې څومره مرسته کړې او هغوی څومره مطمئن کړی دی. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 40 کال سوی دی چې په عمل کې عملی دی، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه سوی دي. په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د ده په وینا دا ځکه چې د 93 آئین په ملک کې د میشتو قومونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے توائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزے بانے یو سماجی معاہدہ ہو کی، او سماجی معاہدہ چی ہو کی اگر سماجی معاہدہ بیا دا آئین پر شکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دے چکم ماتا ستر ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چا اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزے سرا جوڑ شوی یو سماجی معاہدے عکاس نہ دے پاگی سنس کے دا جوڑے دو پہ حوالے سرا ہم اور بیا چکم یو فائنل پروڈکٹ تاسو سرا جوڑ شو اگر ہم دا سے جوڑ دے چپا اگر اکثریتی جمہوریت پہ بنیاد بنے جوڑ دے چدہ کم پہ نہ دے چا کہ مطلب دا پنجاب چکم دے معاشی سیاسی اور آئینی اختیارات دا پنجاب ٹولو نہ زیاد دی.
ڈاکٹر زبیر مسعود وائی په پاکستان کې د قانونو ترمنز اختلاف لدی قبل دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی یو داسې ریاست ته چې پاغه کې 20% زمکا یعنی پنجاب باندې او 20% خلق یعنی پنجابیان اوسي، او د دې په 20% زمکا یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلق اوسیگی. دا جغرافیه او دا عددی قوت چکم دے دا مختلف قومونو دا دی دا تقسیم تا چیتا سو اگورے نو پا پاکستان کے دا کانفلکٹ او دا جگڑے مطلب لکا ان بلٹ دے.
نموڑی وائی پا دا سی ملکونو کی لکا پاکستان چی پکی دیر قانون آباد وی نو حل تا دا ملک اساسی قانون پر برابری او انصاف ولاد جوڑول دیر ضروری دی.
زکا مطلب لکا 80% خلق چکم پا 10% زمکا بانے ہوسی یعنی پنجابیان پا پنجاب بانے چھو ہوسی اگر پا ضروریات نشی پورا کولے، اگر پا خام خواہ دا کرک نا گیس اخلی، اگر پا خام خواہ دا بلوچستان نا گیس اخلی، اگر پا خام خواہ دا وزیرستان نا کرومائٹ اخلی، اگر پا خام خواہ دا خیبر پختونخوا نا اوبا اخلی، نو دا سی صورت حال کے دا بیا ضروری شی چھ دا ریاست اساسی قانون چکم دے اگر سماجی معاہدے باندھے ہوئی، نہ کہ مطلب یو جبر باندھے 80% خلق پتا بنے یو آئین او تپی اور بیا اگر آئین دا سے جوڑ کی چپاگی کی ٹول سیاسی معاشی اور آئینی اختیارات مطلب مرتکز شی دا آگے 80% خلق کو چکما اشرافیہ دا آگے پلاس کی.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې پدې کې نه وی چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قومونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب د ستا په اکنامیک، د ستا په بیوروکراتیک، د ستا په ملټري ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دې مطلب دوی به چغې مخې وهي، دا مطلب بروسان او دا پښتانه او د هغه بس چغې به وهي او موږ به مطلب سه اډوکې مډوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د 13 بدلون مسوده تیار کړې و. دی په دې اړه وایي
دا تربیب چې دا آئین جوړولو ورته دی، نو لہذا عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو دی پارلمان چې قومي اسمبلی او سنټ باندې مشتمل دی او چې سخته درې هم کې جوړې د وخت ولا سنټ نو جوړ تشه قومي اسمبلی وا خو دی قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کی او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دی په قومي اسمبلی او د سنټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الا هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور بي نو عام قانون چې دغه ساده اکثریت سره جوړیږي یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي
د پاکستان د درې اویم کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اطلسم ترمیم کیږي دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوي و چې په ملکی د پیپلز ګوند حکومت د یادګوند مخکش او د پارلماني چارپو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشرکوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي خو د په وینا هغه ځکه ونه سوچي جنرال ضیاءالحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1998 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ صوبای خود
مختاری په 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1993 زیګیس کال آئین کمزور و خو ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوته ونه وهی د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملت پال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده خو د لسو کلو موده ونه شوا چې ضیاءالحق صاحب راغی آئین یې ختم کړ نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو پر رضامندۍ پوره کړه
د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ په خوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوی
تر 13 آئینی ترمیم د مخسی کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومی ملک دی د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار وي لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملکي هغه کې به هر ریاست سي دي سورن او هغه انډیپندنت وي خود مختار به وي او مقتدر به وي نو د هغه تشریح داسې کېدله چې څلور مکمل بل وفاق سره دفاع کرنسی خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومت ته حواله کیږي
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه خپل ځانې مقرره وي ولسې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي دا غو په ذریعہ باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي دا په کومونو ته حواله کاږي مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور مکمې دی په چلی نور به هر کون ته به د خپلو وسایلو دا غیب اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د په ترقی باندې خرچ کیږي
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهر خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي خو د په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه د ورکل سوي
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه د ورکولې سوي په دې سیند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړي او زموږ صوبې سیدي هغه یا عمران پکې راي سي یا دلته د پاپ والا حکومتونه جوړ سي واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د کومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د کومو د پاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبه زبو د سرکاري اداغه جوړولو تعلیم د صوبو دی لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. یا مثال صحت د صوبو دی دوی په ملکی صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر او دا محکمې ګرځي صوبو ته تللې دي دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې د اتلسم ترمیم سي دي دا بیرته رول بې کړي بیرته راغبر کړي.
تاج هدر زیاته کړه چې قانونه ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر اتلسم آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے لیکن جو
په اتلسم ترمیم کې تر ډیره حده صوبائی خود مختاری ورکړل شوې ده خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا اتلسم ترمیم ختمولو هڅې کیږي. زما په فکر کې چیرې پر اتلسم آئینی ترمیم په سمه او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي.
تاج هدر وویل چې که په ملک کې صوبې مضبوطې سي نو وفاق او ملک به ورسره مضبوط سي.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی اوس داسې نه ده چې یوه صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو له دې خبره څرګنده ده چې زموږ په ملک کې چې څومره مضبوطې صوبې وي هغومره به مضبوط وفاق وي او هغومره به مضبوط ملک وي.
خو د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي د وفاقي ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې په هغه ملک کې میشت قانونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي.
چې کچرته مطلب د قانون ډیس سټیسفاید وي هغه ته د سنس اف گریوینس وي اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم داسې راځي چې کله ماتیږي نو بیا د ستا آرمی او د ستا جازونه نشي بچ کولی. دا خو شوه یوه خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سلوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایږدي چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله د ستا سره د سماجي معاهدې دپاره په ټیبل باندې کښېني نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغې سره په برابرۍ په بنیاد باندې به وي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو